आज व्यू 360 में भारतीय आम इंतखाबात के बाद फिर से मोदी सरकार, मुल्की सियासत और खारजा महाज पर क्या बदलेगा, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क और सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के आम इंतखाबात के अब तक के नतायज के मुताबिक नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी ने उससे कम सीट्स जीती हैं जिसकी पेशगोई की जा रही थी। इन नतायज के मुताबिक अगरचे बीजेपी अपनी सियासी जमातों के इत्तेहाद की मदद से एक बार फिर हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, लेकिन पार्लियामेंट में कहीं कम अक्सरियत के साथ। इन इंतखाबात में इंडियन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 64 करोड़ वोटर्स ने लोकसभा की 543 नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए वोट डाला। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अगर तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आज़म बनते हैं तो वो भारतीय तारीख में जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे वजीर आज़म होंगे जो मुसलसल तीसरी मरतबा भारत के वजीर आज़म बनेंगे। ऐसे में जब बीजेपी की सरबराही वाले सियासी इत्तेहाद की जीत यकीनी नजर आ रही है, ये देखना जरूरी है कि इसका नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या मतलब होगा। क्या मोदी दाखिली महाज पर हिंदुत्व के अपने एजेंडे पर काम जारी रखेंगे, जायजा लेंगे आज के शो में। भारत के आम इंतखाबात के नतायज जो कि अब तक नशिस्तें सामने आई हैं 543 में से 543 जो प्राइमरीली ट्रेंड्स की बात हो रही है उसमें बीजेपी का जो इत्तेहाद है वो तकरीबन 290 के पास इस वक्त मौजूद है और इस 290 से 296 के ब्रैकेट में उनके पास इस वक्त सीटें हैं। और उसके साथ अगर हम नेशनल कांग्रेस का जो उनका इत्तेहाद है उसको देखते हैं जो कि इंडिया के नाम से है, उस इत्तेहाद की भी 240 के लगभग सीटें हैं, 234 सीटें हैं और उसके बाद 19 इंडिपेंडेंट या अदर्स इस वक्त जो हैं वो सीटें सामने हैं। दोनों के इत्तेहाद के बावजूद कांग्रेस ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। अगर कांग्रेस की इंडिविजुअल सीट्स की भी बात की जाए तो रफली 40 प्लस सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने ऐड की हैं लोकसभा में या पार्लियामेंट में या ऐवान ज़ेरी में। लेकिन अगर दूसरी साइड पे भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ स्टेट्स में ये सीटें लूज की हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में ये बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी। कश्मीर में भी जिस तरह के नतायज अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत सकी और बाकी सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के पास जाती नजर आती हैं। और ये सारे ट्रेंड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं अब तक के जो रिजल्ट आए हैं उनके मुताबिक। भारती साहब सौरभ शुक्ला इन इंतखाबात को कवर कर रहे हैं, इस वक्त हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि भारत में इंतखाबी नतायज के बारे में क्या बहस हो रही है। सौरभ, भारत से बाहर मीडिया अब तक के रिजल्ट्स को मोदी और उनकी जमात के लिए सेटबैक कह रहा है, कहा जा रहा है कि जिस लैंडस्लाइड जीत की पेशगोई की जा रही थी वो गलत साबित हुई है। भारत के अंदर भी नतायज को ऐसे ही देखा जा रहा है?
बिल्कुल, नतायज को ऐसे ही देखा जा रहा है। इनफैक्ट ऑपोजिशन
सौरभ शुक्ला के साथ हमारा रابطہ मुनकता हुआ है, दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ग्लोबल मीडिया इस वक्त बात कर रहा है उसके मुताबिक और इंडियन मीडिया में भी एनडीटीवी से लेके बाकी चैनल्स तक भी जो बात हो रही है कि जो एक बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए, वो उनकी जमात को नहीं मिली, वो वज़ीर आज़म मोदी को नहीं मिली। सौरभ हमारे साथ दोबारा से हैं, बताया जा रहा है। सौरभ, क्या बता रहे थे आप कि इंडिया में भी मीडिया भी इसी तरह से देख रहा है और पॉलिटिशियंस भी इसी तरह से इसको जो है वो डिसाइफर कर रहे हैं, जो भी चीजें अब तक जो भी रिजल्ट्स बनते नजर आते हैं?
बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका जो पोल पिच था वो था कि अब की बार 400 पार आउट ऑफ 543 सीट्स, ही सेड दिस टाइम एनडीए बीजेपी प्लस अलायंस दे विल गो बियॉन्ड 400 सीट्स, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जो अलायंस है वो 300 के भी नीचे है, जो कुछ आखिरी कुछ फेजेस की काउंटिंग बची है और बीजेपी यानी एनडीए के साथ वो लमसम 290 के करीब है, 290 के करीब है, जबकि बीजेपी अकेले 240-245 के करीब है। लास्ट टाइम बीजेपी 303 थी, सो जो मेजोरिटी मार्क है 272 से बहुत ऊपर और बहुत कंफर्टेबल। अब वो मेजोरिटी मार्क से अलोन नीचे है, लेकिन अपने अलाइज के साथ वो सरकार बना लेंगी। जितने भी एग्जिट पोल्स थे इंडिया में आफ्टर फाइनल फेज ऑफ वोटिंग, सबने प्रेडिक्ट किया कि जो बीजेपी और उसके अलाइज हैं, जो एनडीए है उनका जो
सौरभ सौरभ आपकी आवाज़ दोबारा हम तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से देखते हैं कि अगर आपसे रब्ता हो सके। मीनवाइल हम चलते हैं पाकिस्तान और अली फुरकान से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो भारतीय इंतखाबात के रिजल्ट्स अब तक सामने आए हैं उस हवाले से क्या रद्दमल सामने आ रहा है। अली, क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में और किस तरह से देख रहे हैं सियासी रहनुमा, सरकारी अहदेदार या कानून साज, किसी ने कोई रद्दमल दिया अब तक भारतीय इंतखाबात के नतज के हवाले से जो अब तक सामने आए हैं?
जी, अभी तक कोई बाकायदा रद्द अमल तो सामने नहीं आया, क्योंकि अभी नतायज भी मुकम्मल तौर पर वाजे नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं और पाकिस्तान की जो आला क़यादत है वो बीजिंग में बैठ के भारतीय इंतखाबात जो हैं वो उसका जायजा ले रहे हैं, नतायज का। और ये अगर कहा जाए कि पाकिस्तान मुहतात है इस तमाम सूरत हाल में किस्म का रद्द अमल देने में तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हालिया सूरत हाल रही, खास तौर पर जो इंतखाबी मुहिम के दौरान जो पाकिस्तान के हवाले से बयानबाजी रही उसके ऊपर भी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ये कहा था कि भारत अपनी दाखिल सियासत पे पाकिस्तान को मुलविस ना करे। तो इसको देखते हुए ये इम्कान किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से कोई गर्मजोशी का इजहार नहीं किया जाएगा। और इसकी वजह ये भी है कि जब मौजूदा हुकूमत क्याम हुई थी शहबाज शरीफ की, तो भारत के वज़ीर आज़म उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुबारकबाद नहीं दी पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म और नई हुकूमत को, बल्कि एक ट्वीट किया था जो कि उनकी हल बर्दारी के वक्त जो है उसके बाद जो है वो किया था, जिसमें उन्होंने स्वार्म इन का लफ्ज इस्तेमाल किया था, यानी उनको मुंतखब होने पर, उन्हें वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद नहीं दी थी, बल्कि उनको जिम्मेदारी संभालने के ऊपर जो है वो मुबारकबाद दी थी। तो इसको देखते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान इस किस्म के रद्दमल जो है वो देगा और कोई गर्मजोशी का इजहार नहीं करेगा। खासतौर पर नरेंद्र मोदी दोबारा आते हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के कोई और जो है वो वज़ीर-ए-उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं फिर ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ जो है वो हो सकती है। अलबत्ता जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर रिस्पॉन्स दिया, कोई बाज़ाब्ता तौर पर खत नहीं लिखा वज़ीर आज़म को, सदर के इंतखाब हुए उसके ऊपर भी कोई खत लिख के मुबारकबाद नहीं दी, वजीर खारजा जो कि नए मुंतखब हुए कायम हुए इसालदार उनको भी खत के जरिए कोई मुबारकबाद बाकायदा तौर पर नहीं दी। तो ये सफारती जो आदाब थे, एक रस्म या रवाज रहा है उसकी ऊपर भारत जो है वो जिस तरीके से उसने चला और उसका
पाकिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स की तरफ जा रहा है। अली, पाकिस्तान में भारतीय इलेक्शन या अब नतायज को पाकिस्तानी मीडिया कैसे कवर कर रहा है? बिकॉज ओवरऑल तो एक फ्रेंजी तो बनती है इस हवाले से, तो पाकिस्तानी मीडिया कैसे कवर कर रहा है इन इलेक्शंस को?
काफी करीब से देखा गया भारतीय इंतखाबात को, खास तौर पे जो पाकिस्तान से मुतल्लिक बयानात थे, कश्मीर के हवाले से जो मुहिम के दौरान चीजें चलती रही, इनको काफी करीब से जो है वो देखा गया। अभी भी भारतीय इंतखाबात के नतायज को जो है वो देखा जा रहा है और ये इसके ऊपर तबसे भी किए जा रहे हैं, तजिए भी किए जा रहे हैं कि एक नए वज़ीर आज़म अगर नरेंद्र मोदी होते हैं या कोई और होते हैं, नरेंद्र मोदी आएंगे तो कितने मजबूत वो वज़ीर आज़म होंगे, उनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी, क्या वो दोबारा खत्ते की तरफ जो है वो देखेंगे जिस तरह उन्होंने अपने पहली दफा जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो खत्ते की बात की थी। तो इस किस्म के तजिए और तबसरे जो है वो किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि नई हुकूमत किस किस्म की होगी, क्या उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो खासतौर पर पाकिस्तान को लेकर खत्ते को लेकर क्या अमूर जो है वो उनकी तरजीह होगी, तो इसके ऊपर तबसरे जो है वो किए जा रहे हैं। और एक ये जो नए इंतखाबी नतीजे जब तक जो सामने आए हैं इसको एक तरह से जो है वो एक बेहतर सिंध की तरफ जो है वो देखा जा रहा है कि शायद ये भारत जो गुज़िश्ता पॉलिसी है उसके ऊपर कुछ नजरसानी जो है वो इन इंतखाबी नतीजे के बाद जो है वो की जा सके, ये जो है वो सोच पाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत इस्लामाबाद में इस किस्म की कोई सोच नहीं पाई जाती कि वो कोई गर्मजोशी का इजहार जो है वो करे भारत के इंतखाबात के ऊपर और नई हुकूमत।
बहुत बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से कि माहौल क्या है, इस्लामाबाद हुकूमत या सरकारी जो अहलकार या हल्के हैं वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के रिस्पांस के हवाले से जब इंडियन इलेक्शंस के रिजल्ट्स की बात आ रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में एक इवेंट में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन और साबिक अमरीकी सफीरों ने भारत के इंतखाबात के बाद अमरीका भारत ताल्लुकात, वहां इंसानी हकूक की सूरत हाल में मुमकिन तब्दीली और दीगर उमूर पर अपनी राय का इजहार किया।
अगर अमेरिका चाहता है कि एक एक ट्रेड और कॉमर्स एज वेल एज पॉलिटिकल अलायंस बना रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे एक स्टेबल डेमोक्रेसी हो, वहाँ पीस हो, क्योंकि उसके अभाव में कोई भी रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है. इंडिया माइट गो रोग.
जो सभी लॉज है जिसका इस्तेमाल करने में मोदी सरकार ने के लिए उनकी इतनी घृणा हो जाती है, अगर आप देखें तो वो सब न्याय थे, वो उनका सर्जन किया था कांग्रेस की सरकार ने. ठीक है, यानी आज हमें यूएपीए पसंद नहीं है हिंदुस्तान में अगर लोग कहते हैं, तो उसकी शुरुआत हुई थी वो चिदंबरम के समय पे, और उसके पहले अगर हम जाए तो इमरजेंसी में भी थोड़े कायदे लॉज आए थे, और उसके पहले हम जाए तो अंग्रेज जमाने में भी आए थे. तो अगर हम ये देखते हैं तो ये एक चलती हुई प्रथा है भारत में कि जो 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 लॉज ह्यूमन राइट के खिलाफ है, मानवाधिकार के खिलाफ है, वो कभी जाते नहीं, वो रहते हैं. और अब तक क्या होता था कि जो सरकार थी वो उसका इस्तेमाल नहीं करती थी इतनी ऑब्वियस तरीके से, लेकिन वो अब होने लगा है.
देयर आर दोस पीपल अराउंड.
मुझ समेत कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि शायद हम भारत को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हैं. वाज़े तौर पर हिंदुस्तान एक आमिराना सिमत में आगे बढ़ रहा है, न सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियों या मुसलमानों को दूसरे तीसरे या चौथे दर्जे का शहरी बनाने के हवाले से, लेकिन अब बैरून मुल्क लोगों को कत्ल करने का मामला भी है. भारत के जो नाकिद हैं, मैं भी किसी हद तक उन लोगों में शामिल हूं जो समझते हैं कि हमें मोदी इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत सिमत है और हमें उनके इशारे पर नहीं नाचना चाहिए.
जो डिस्कम्फर्ट है वो नजर आ रहा है स्टेट डिपार्टमेंट में, और इवन प्रेसिडेंट ओबामा का स्टेटमेंट कि हमने जो है ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं इंडिया में खासकर माइनॉरिटीज के साथ, उसके लिए आई थिंक देयर सम कंसर्न, उस पर काम करना पड़ेगा. तो अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आया अपोजिशन पार्टी का जो के इंडिया कोलिशन है, हो सकता है ताल्लुकात और अच्छे हो जाएं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के बीच में ये एक फ्रिक्शन है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर. और वो जो स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट अगर आप देखें 2023 की, वो क्लियरली वो उसमें कहा गया था कि अमेरिका इज वॉचिंग द सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटी ट्रीटमेंट इन इंडिया.
भारतीय सहाफी संजय कपूर हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, हार्ड न्यूज मैगजीन के एडिटर हैं. उनसे भारतीय इंतखाबात और उनके नतायज के बारे में मजीद बात करते हैं. संजय, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का. भारत के अंदरूनी इश्यूज में सबसे अहम क्या था जिस पर बीजेपी को वोट मिला?
बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया. आपने जो सवाल पूछा है, मेरे ख्याल से ये मुद्दा उठा ही नहीं. सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का जो सबसे जो कंपेलिंग इशू था जिसके ऊपर चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ, वो है नेशनल सिक्योरिटी और किस तरीके से हिंदुस्तान की हैसियत बढ़ाई है इन्होंने बाहर के मुल्कों में, तो उसी की चर्चा होती थी. पर यहाँ पर मुद्दा कुछ और था. यहाँ पर जो लोगों की बदहाली और मुफलिसी का जो दौर से लोग गुजर रहे थे, और जिस तरीके से लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम अ मेजर इशू. दूसरी बात यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग. और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा था वो है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बचाया जाए. जब है ना इन्होंने बीजेपी ने अपना नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन हुआ, खास के जो दलित जो कि पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के सेफगार्ड्स पे सर्वाइव करते हैं, जिनको कि जॉब प्रिजर्वेशन मिलता है, उनको इस बात का खौफ हुआ कि बीजेपी जो कि अपर कास्ट पार्टी है, वो उनको जो अगर 400 सीटें मिल गई तो अब की बार वो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर कोई जॉब रिजर्वेशन नहीं होगा. क्योंकि उनका जितना सपोर्ट वॉइस है वो सब चाहता है, खास के जो अपर कास्ट है वो चाहता है कि रिजर्वेशन की एक मियाद थी वो खत्म हो गई, अब है ना इनको फिर से सब सीटें जितने मेरिट बेस्ड होना चाहिए. तो ये सब मुद्दे थे. पर आपको मैं बता दूं कि इस पूरे चुनाव में जिस चीज़ के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी, ये सब चीज़ों का कोई जिक्र ही नहीं हुआ.
तो अभी अगर हम इंतखाबात में देखते हैं तो बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन की गई, खास तौर पे आप अभी उसको रेफर भी कर रहे हैं, उसने मुल्क में मजहबी बुनियादों को पर भी मजीद तकसीम डाली है. तो किस हद तक इनका इंतखाबी बयानिया जो है इस पॉलिसी में जो आगे बनने जा रही है उसमें नजर आएगा?
देखिए, इनको जो सीटें मिली हैं तकरीबन 300 के नीचे रहेंगी एनडीए की. इनको एलाइज की मदद चाहिए होगी. अगर एलाइज निगोशिएट करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर ये कहा जाता है कि कई सारी चीज़ें जो बीजेपी اٹھا رہی ہے، خاص کے جو مذہبی ایشو سے تعلق رکھتی ہے ان کو ان کو قربان کرنا پڑے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ان سی او کو نہ اٹھائیں، کیونکہ بی جے پی پہلے بھی پاور میں رہ چکی ہے. 2004 میں جب یہ اس کو شکست ملی، اس کے پہلے جب تھی تو انہوں نے ایک کامن منیمم پروگرام بنایا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا جب میجورٹی میں آئیں گے تو ہم اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کریں گے، اور انہوں نے تمام چیزیں ایسی کری جس کے اندر کوئی بھی سیکولر پارٹی سے مل جل اس کو رکھتی ہو. تو میرے خیال سے بی جے پی کو اگر سرکار میں آنا ہے، چلانا ہے، تو ان کو پھر ایک کامن منیمم پروگرام بنانا پڑے گا. اس میں ان کو کئی ساری چیزوں سے اپنے کو جیٹسن کرنا پڑے گا، خاص کر جتنا مذہبی معاملہ ہے، اور ان کو ایک نارمل سرکار کی طریقے سے اپنی سرکار چلانی پڑے گی.
سنجے، پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف ان انتخابات میں بہت سے بیانات الیکشن کیمپین کا حصہ تھے، کیا بھارت میں کوئی حلقے ایسے ہیں جن کو تشویش ہے اس طرح کے بیانات پر اور بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں؟
نہیں، لوگوں کو اس بات کی بہت پریشانی جس طریقے سے مودی صاحب نے جس طریقے کے بیان دیے، پر مجھے لگتا نہیں کہ پاکستان کو زیادہ اہمیت ملی. یہ خاص کر یہاں کی جو اقلیت ہے اسی کے خلاف بات کری، اور بیچ بیچ میں یہاں پر پرووک کرتے تھے ہندو کنسولیڈیشن کے لیے، پر یہاں پر میرے خیال سے کچھ حد تک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں تھوڑی سی آواز اٹھائی تھی، پر جتنے جوش خروش کے ساتھ اٹھانی چاہیے تھی نہیں اٹھائی. ان کو اس بات کا خوف تھا کہ جتنا ہندو موبلائزیشن اور کنسولیڈیشن ہو گیا ہے اس کمیونل کیمپین کی وجہ سے، اس میں ایسا نہ ہو کہ جو ان کے خلاف پارٹیاں کھڑی ہیں ان کو نقصان ہو جائے. تو اس بات سے میرے خیال سے وہ کانشیس تھے کافی حد تک کہ اپنے کو نقصان نہ کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ کانگریس اور تمام جتنی بھی نان بی جے پی پارٹیز ہیں جنہوں نے الائنس بنایا تھا، ان کو کافی مستعدی کے ساتھ جو ان کی کیمپین ان کے خلاف ہے نا بولنا چاہیے تھا، اور ٹیکٹکس رہی ہوں گی. ان کو لگا ہوا کہ پاور میں آ جائیں گے تو وہاں چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے، پر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے کچھ حد تک کمپرومائز کیا.
تو سنجے، بھارت کے سیکولرزم پر اکثر اب دیکھتے ہیں ہم ریسنٹلی تنقید ہونا شروع ہوئی ہے، کیا بھارت کا نیا چہرہ اب سیکولر سے زیادہ ہندو ریاست کا ہوگا؟
مجھے نہیں لگتا. میرے خیال سے ہم لوگ ہے نا واپس ہے نا کچھ قدم کھینچیں گے. جس طریقے سے مسٹر مودی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے ہندو کنسولیڈیشن کے بارے میں، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا جو پلورل سوسائٹی ہے اس میں ایک لمٹ کے آگے وہ نہیں جا سکتے. ہندوستان کی جو پوری پاپولیشن ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تقریباً 20% اقلیت ہے، پھر شیڈیول کاسٹ ہیں، کرسچنس ہیں، کئی سارے لوگ ہیں، اور سب اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے اب کی بار ہوئے کافی حد تک، تو ان کو کئی جگہ پہ شکست مل سکتی ہے. یہ کنسولیڈیشن ان کو ایک نیا لیسن دے رہا ہے کہ ہندوستان کی جو شکل ہے، کس کی جو اس کی جو فطرت ہے وہ اس طریقے کی نہیں کہ بیکمس اے ہندو اسٹیٹ، یو ہیو ٹو ٹیک ایوری بڈی الانگ. اور یہ والی بات میرے خیال سے اس چناؤ کا سب سے بڑا لیسن ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر کامن مینجمنٹ پروگرام بنتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ سب چیزیں پھر سے واپس آئیں گی.
سنجے، لاسٹ پہ بالکل، دہلی کے ریزلٹس جو انتخابی نتائج جب تک سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں بتائیے. عام آدمی پارٹی اپیرنٹلی تو نظر نہیں آ رہی کہیں، بی جے پی نے بہت زیادہ سیٹس لی ہیں.
بہت بڑا سیٹ بیک رہا ہے ان کے لیے جنہوں نے امید کری تھی کہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی مل کے ساتھ لڑے گی، پر مجھے لگ رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی اپنے آخری دنوں میں دکھائی پڑ رہی ہے. ان کے جو چیف منسٹر صاحب، ان کے نیتا جو اروند کیجریوال کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور جو پارٹی ہے وہ اپنے آپ میں آئیڈیولوجیکل نہیں ہے، وہ بجلی سڑک پانی والی پارٹی ہے، سیوک ایشوز اٹھاتی ہے. ان کو کوئی بھی پرہیز نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی کہ بی جے پی کو سپورٹ کرنے میں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے کئی سارے جو ورکرز اور سپورٹرز ہیں انہوں نے بی جے پی کو سپورٹ کیا، اور آنے والے دنوں میں وہ لوگ کافی حد تک ان کو جوڑیں گے، یا تو ادھر جائیں گے یا کانگریس میں جائیں گے، کیونکہ کانگریس اپنے آپ میں ایک پارٹی پھر سے ابھر رہی ہے.
راہل گاندھی نے قریب 6,000 عام آدمی پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ ڈیوائڈ ہوا ہے. بہت شکریہ سنجے، بہت شکریہ. آپ سے ہم جائزہ لے رہے تھے، جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ دہلی میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے بھارت میں انتخابات کو دیکھا جا رہا ہے. بھارت میں انتخابات اور ان کے نتائج پر مزید بات کرتے ہیں واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ہڈسن انسٹیٹیوٹ سے منسلک اپرنا پانڈے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اپرنا، بہت شکریہ آپ کا. گزشتہ ایک دہائی میں بھارت نے کافی معاشی ترقی کی ہے، عالمی سطح پر ایک اہم طاقت کے طور پر ابھرا ہے، لیکن حالیہ چند برسوں میں مودی کی جارحانہ پالیسیاں جو تھیں ان کی وجہ سے اس کی ساکھ کچھ متاثر بھی ہوئی ہے. اب بھارت اپنی ساکھ بہتر کر پائے گا یا مزید خراب ہوگی؟
شکریہ اسد. اب سو جو یہ چناؤ ہوئے ہیں جو اقلیت ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت ابھی بھی زندہ ہے بھارت میں اور اس سے فرق کافی پڑے گا.
آپ کا وشواس بحال ہوا ہے واپس؟
چناؤ سے ہمیشہ وشواس بحال ہوتا ہے, اس سے یہ سارٹ آف بھارت میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کئی سالوں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیموکریٹک بیک سلائڈنگ ہو رہی ہے, کہ بھارت میں اب جمہوریت نہیں ہے, لیکن یہ دکھاتا ہے کہ جمہوریت ہے. پچھلے 77 سالوں سے بھارتی سارٹ آف چناؤ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو یہ دکھاتا ہے اس کا فرق پڑے گا, فرق ڈومیسٹک پالیٹکس بھی پڑے گا اور فورن پالیسی پہ بھی.
تو خطے میں جو بھارت کی خارجہ پالیسی ہے وہ کس طرح آگے بڑھے گی؟ بنگلہ دیش میں بھارت مخالف بیانیاں بڑھ رہا ہے, مالدیپ کی ایک اور مثال جنوبی ایشیا میں ہمارے سامنے ہے, خطے کے چھوٹے ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات کیسے آگے بڑھیں گے؟
تو چھوٹے ممالک کے ساتھ بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ پچھلے 70 سال سے ایسے ہی رہے ہیں. کچھ حد تک یہ ہے کہ بھارت ان سب ملکوں میں جو انڈیا فیکٹر ہے وہ ابھی بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ چین کی بارادستی بھی ہے, تو بھارت اور چین کا ان چھوٹے ممالک کے ساتھ جو وہ بیک اینڈ فورتھ چلتا ہے وہ چلتا رہے گا. تھوڑا جو یہ جمہوریت بھارت میں واپس دکھ رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سب ملکوں کو کے سامنے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا ان سب کو کہ بھارت ہے ہمارے ساتھ, ہمارا دوست ہے, اور بھارت اتنا واپس وہی ہو رہا ہے جو پہلے سے تھا.
جن کے ساتھ اوریجنلی تعلقات تھے ممالک کے,
تو اپنا فرق نہیں پڑے گا.
تھوڑا سا وقت کی کمی میں لاسٹ پہ ایک اور چیز ایڈریس کرنا چاہوں گا. کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ہم نے دیکھا کچھ تناؤ آیا ہے سکھ رہنماؤں کے معاملے پہ, امریکہ کی بھارت میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے رپورٹ پر. امریکہ کے ساتھ تعلقات کیا پہلے سے مختلف ہوں گے؟
نہیں, امریکہ سے تعلقات وہی رہیں گے کیونکہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کافی سمردھ ہیں, سگڑھ ہیں. وہ رکشا کے شیتر میں ہیں, وہ خارجہ میں ہیں, وہ اکنامکس میں ہیں, وہ نہیں بدلیں گے. ہاں, جو یہ لوگ تھے امریکہ میں جو کہتے تھے کہ بھارت میں اب جمہوریت نہیں ہے یا جمہوریت کم ہو رہی ہے, تو وہ تھوڑا آسان ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو ڈیموکریٹک پارٹی میں ہیں یا جو اور سارٹ آف آرگنائزیشن میں جو کہتے ہیں کہ اب بھارت سے ہم دوستی کیوں کر رہے ہیں اگر یہ جمہوریت نہیں ہے, اور یہ چائنا کے لیے چائنا پلس ون کیسے بنے گا اگر یہاں جمہوریت نہیں ہے. تو اب آج زیادہ آسان ہو جائے گا یہاں پہ ان لوگوں کے لیے یہ کہنا کہ ہم بھارت سے اس سے بھی دوستی کرنا چاہتے ہیں, کہ جیسے ہر جمہوریت میں ہوتا ہے, کبھی تھوڑا آگے بڑھتی ہے, کبھی واپس آتی ہے, لیکن جمہوریت قائم رہتی ہے.
تو چین کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں؟ سوری, کینیڈا آپ پلیز رسپونڈ کیجیے, اس کے بعد میں چائنا پہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں.
جی بالکل, کینیڈا کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ اسد, وہ ان کا جمہوریت سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا اس سے ہے کہ جو خالستانی ایشو ہے اور جو سکھ ٹیرر ایکسٹریمزم کا ایشو ہے, تو وہ چلتا رہے گا چاہے جو بھی پردھان منتری ہو بھارت.
اور چائنا کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, چائنا کے ساتھ تعلقات کیسے آگے بڑھیں گے؟
چائنا کے ساتھ تعلقات اس الیکشن جمہوریت کے بعد سارٹ آف چناؤ کے بعد ہونے والے تھے, کہ شاید ایسا اندازہ تھا کہ اب دونوں ملک تھوڑی بات کریں گے کیونکہ 4 سال سے کوئی ہائی لیول سمٹ نہیں ہوئی ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس چناؤ سے چین خوش ہوگا. میرا اندازہ یہ ہے کہ چین کو سب سے زیادہ ڈر ہمیشہ جمہوریت سے ہوتا ہے.
تو پاکستان خوش ہوگا یا نہیں؟
پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے جب بھارت میں جمہوریت ہے, اور جب جو پارٹی ہے وہ میجورٹی نہیں ہو اور کوالیشن ہو, تو زیادہ پاسبلٹی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں پھر سے 2019 کے پہلے جو تعلقات تھے
تو اس میں کچھ بہتری کے چانسز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ اپنا پانڈے, آپ ہمارے ساتھ تھی ہر سن, بہت شکریہ. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
طالبانو د تګلارو نه د اروپا اندېښنې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تګلارې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د بایدن د زوی محاکمه نن د امریکا د ولسمشر د زوی هانټر بایدن محاکمه پیل کیږي. هانټر د وسلو د اخیستلو په تړاو د جنایت له دریو تورونو سره مخ دی. او د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانستان بریا افغان لوبغاړو د یوګاندا لوبډلې ته ماتې ورکړې. خلکو دا یو ښه پایل بللی او د نورو بریاو په تمه دي. السلام علیکم، ښه راغلاست. نن سه شنبه د جون څلورمه نیټه ده. تاسې دا اوس موږ نورې خپرونې په سټلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې به زما همکاران سمیع الله جلالزاد او ولسمشر بایدن د زوی د محاکمې په اړه معلومات راکړي او مطیع الله عابد به د کرکټ د لوبو د پایلو جزئیات شریک کړي. د خبرونه میلمانه مو د افغانستان د پخواني ولسمشر او وایاند دورانی جاوید وزیری ده چې د طالبانو سره د قزاقستان پر تعامل او د خوځو په اړوندو مسایلو به بحث وکړي. لوټول څخه په مننه لمړی ځو افغانستان ته. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غړي هیوادونه او د یاد سازمان د آسیایي متحدینو استازي وایي په افغانستان کې پر خوځو محدودیتونه او پر وړاندې خنډونه د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان چارواکو د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کړې او ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې سولې لپاره د خوځو پیاوړتیا او جنسیتي مساواتو ته ارزښت ورکړي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چارواکي وای د خونې او روزنې کار او روغتي خدماتونو په برخه کې د افغان خزو پر وړاندې پراته ډیر خندونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان غوړي هیوادونو او آسیایي متحدینو اساسو د دوشنبه پرز د جون په دریمه په ویانا کې دغه سازمان په نوښت ای وغونډه کې زده کړو روغتي خدماتونو او کارت د افغان مرمنو او جون د لاسرسي په برخه کې په پروتو غواخونو او د سیمې امنیت باندې دغه غواخونو د اغیزو په تړاو خبري کړې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د افغان خزو اونجونو د ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چمتو لري چې د غوره عملی تګلارو او ګډو هڅو لارې خیراتونکو ته رسیدو لپاره همکاري وکړي. یو شمیر مرمن وایي په افغانستان کې د مرمن د وضعیت ښه کېدو لپاره پکار ده چې اروپایي هیوادونه عملی اقدام وکړي.
یګانه چیز کوروپا میتونه بکنه صدای خود بلند بکنه باید تسنی بوګین بر طالبان به اون ممالک که باید تسنی بوګین که ممالکی که طالبان از لست سیاه کشیدن مثل قزاقستان و غیره.
طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د بیا رسیدلو وروسته په پرلپسې ډول پر افغان مرمنو او انجونو باندې محدودیتونه لګولې دي.
د 2023 کال د 15 د اگست راځي چې افغان مرمنې افغان پیغلې افغان انجونې په تور تیارو کې ژوند کوي. دا چې کله د دې پر مخ رڼا کیږي کله به د دې د تیارې شپې په سبب باندې تبدیل کیږي دا هر څه تر امر ثانی پورې پاتې دي. د افغانستان ډیر ویاړلې مرمنې موږ د لاس ورکړلې.
د افغانستان د مرمن د سیاسي مشارکت شبکې په دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د غونډې جوړېدو په اړه وایي دوی طالبان پر رسمیت نه پیژني.
ما مردم افغانستان، ما زنان افغانستان طالبان را نمیخواهیم، به رسمیت نمیشناسیم و به هیچ عنوان قبول نمیکنیم که سازمان ملل یا جامعه جهانی این گروه تروریست را بر مردم افغانستان حاکم تعیین کنند.
بلخوا د ساتن د مسولیت نړیوال مرکز په راپور کې ویل چې په افغانستان کې خلک د طالبان لخوا د بشري حقوقو څخه د سیستماتیکو سرغړون سره مخ دي. دغه مرکز ویل چې طالبان د خپل تیر نګدي درې کونو واکمنۍ پر مهال له 50 څخه زیات پراخ ځپون کې کړنلارې صادر کړي چې پکې خزي اونجوني هدف ګرځول شوی دي. خو د طالبانو حکومت تل د نړیوالو ادارو دغه شان راپورونه په کلکه رد کړي او ویلي چې د دوی حکومت د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدې خبر په دوام د نن ورځې په بحث کې د افغانستان د پخواني ولسمشر یو وایاند دورانی جاوید وزیری را سره ملګری شوی. مېرمن وزیری سلامونه او نیک هیله، خر اغلاست. اول به د اروپا د اندېښنو په اړه پوښتنه وکم. د افغانستان پر خوځو د طالبانو محدودیتونه ستاسو په نظر د سیمې ثبات ته څه ګواښ پېښولی شي؟
سلامونه شکیب جان تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته ډیره زیاته تاسو پوښتنه څخه دا ډیره یو مهمه پوښتنه ده. دا زما په نظر هغه څه چې نن سبا د افغانستان په مرمنو باندې روان دي دا هغه یو توره او ننګینه داغ دی چې نه تنها د افغانستان د مرمنو په تاریخ بلکې په ټوله نړۍ کې او یا په اسلامي نړۍ کې یو تور داغ دی چې دغه د مرمنو په تندي باندې لګیدلی دی. او دغه تمن واضح خبره ده چې کله د یوې ټولنې نیمه برخه فلج پاتې نو دا نه یوازې دا چې په هماغه ټولنه باندې ډېر منفي او بد اغېز لري بلکې په شاوخوا منطقو باندې هم ډېر بد تاثیر لري. ولې یو مهم علت دا دی چې موږ تاسو ګورو چې اوس په منځنۍ آسیا کې او همدارنګه یا په پاکستان کې یا په ایران کې هم ورته حرکتونه شته او د مېرمنو په ضد دغه حرکتونه شته. یا موږ تاسو ویلی شو چې هغه سردریزي اسلام پالي اوس هم غواړي هغه څه چې طالبان د افغانستان په مېرمنو باندې تپلی دی هغه په نورو همسایا هیوادونو کې وته پیچې دا له دوام پیدا کې نو به د شکا دغه د دغه سردریزه لمن به په نور منطقه باندې هم ځواچوي
انتقای کبنوري مرمنه هم د دې اما بیرته پختنه سیمه منطقي او اروپایي هوادونو ته هم ګرځیم. د سیمه هوادونو د افغان خوځو د وسنی وضعیت د بدلولو لپاره پخپل څه کړی چې اوس اروپا د ثبات په اړه اندېښنه لري؟
بالکل بالکل زه د تاسو خبر سره بالکل موافقه یم. دا غدرې کاله ته اوس دې کاله پوره کیږي نړیوال ټولنې هیڅ کله هم داسې یو عملی اقدام نه دی پورته کړی. ګوري هر هیواد غواړي چې هغه خپل سیاسي موخو او خپل سیاسي ګټې پر مخ بوزي. هم د دوی تر اوسه پر هم یو اقدام هم چې د ښځو په مورد کې دی ګټور نه دی ثابت شوی. زه خپله شخصا زه هیڅ نوه طرفدار د دا رقم جلسو ورکشاپونو او کانفرنسونو نه یم چې د خارجاني په بهر کې دایروي. دا سر د دوی هماغه د انجیو د فنډ د ټولولو په خاطر دي. او دا زویل شم چې دا د افغانستان د ښځو د حقوقو په سر یو تجارت دی بلکې نه یو کوم حقیقي کوم ګام نه دی چې موږ وګورو چې د افغانستان د ښځو د ژوند په مثبت بدلون باندې بدل شي.
راشو یو جلا بحث تا قزاقستان تازه طالبان د ترهګرو د تور لس نه حذف کړل. ګومان کېده چې روسیه به وار مخې کړي اما ملګری یې دا کار وکړ. آیا دا کار په دې سیمه کې د یو منسجم پلان لمخې کیږي که هیوادونه جلا جلا پریکړه کوي چې د طالبانو سره څه وکړي؟
تا که د مونږ صرف کده منځنۍ آسیا په مورد کې خبرې وکړو تابان دا هغه یو منسجم پلان دی چې ترنګ چې تو وخت مخکې مونږ تاسو پلی د مورد دی وخت چې بلس مشت امدارنګ هغه یو دونه چې څنګه څه په مستقیم او غیر مستقیم توګه د روسیې د تاثیر لاندې دی او په اړه چې هغه تګلاره چې روسیا په هغه منطقه کې د طالبانو په مورد کې پر مخ بیایي دوی هم غواړي چې هغه لاره پر مخ بوځي. او دویمه خبره دا ده چې که موږ تاسو د تېرې دورې د طالبانو حکومت ته وګورو په هغه دوره کې هم ځینو هیوادونو د مرکزي آسیا هیوادونو د طالبانو سره ډېره ښه روابط پالل او هغه وخت کې هم دوی روابط ورسره و. دوه علته دلته کېدلی شي چې ولې دغه منځنۍ آسیا هیوادونه غواړي چې د طالبانو سره ښه روابط وپالي. یو خو دا موضوع ده چې روسیا غواړي دوی هم غواړي چې هماغه تګلاره پر مخ بوځي. دویمه موضوع دا ده چې دوی غواړي چې خپل هغه اقتصادي اړیکې او مهمتره موضوع امنیتي موضوع ده دوی غواړي چې د طالبانو سره څه نه څه هغه لاره پر مخ بوځي چې د طالبان نه کوم تهدید یا هغه اسلام پالي د منځنۍ آسیا اسلام پالي چې په افغانستان کې دی غواړي چې هغوی ته تهدید وسي.
اما تاسو ویل چې دا د یو منسجم پلان لمخې کیږي. ظاهرا دونه پلان منسجم هم نه ښکاري. د ګډو هیوادونو د سازمان مشر تازه ویلي چې افغانستان د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. د تاجکستان د پارلمان رئیس چې د تاجکستان د ولسمشر زوی هم د رستم امامعلي ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت د سیمې د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس نو په دغه سیاسي وضعیت کې څنګه کولای شو وی وشدای د منسجم پلان لمخ کیږي ځکه چې په منځنۍ آسیا کې ودونه هم واحد دریز نه لري؟
بالکل نه ګوري زه خپل شخصا د زنو سپکی چارواکو سره او یا هم دا رقم د قزاقي او نور ترکمنو چارواکو سره یا ځنه خلک چې خپل په شخصي اړیکو باندې پیژنم ورسره په اعتبار کې هم یا خبرې ورسره کوم دوی که په هغه میډیا کې دینه راوځي او یا هم داسې اعلان نه کوي دا جدا موضوع ده او اوس داسې معلومیږي چې دوی غواړي همدغه یوه تګلاره چې د طالبانو سره اړیکې ښې دا پر مخ وځي. تاسو ویل د تاجکستان موضوع، تاجکستان موضوع څه ده چې تاجکستان مخکې هم نه غوښتل چې د طالبانو سره ښه اړیکې ولري. والی یو زما البته دا خپل زما شخصي نظر دی او هغه تجربه چې زه لرم دا ده چې کوم هلته مخکني مجاهدین او یا په اسلام موږ وایو د مخکني د تلوالی خلک هلته پراته دي او هغوی په ځینو ډېرو مشخصو روابطو چې هغوی سره لري دا هم خپل هلته یو تاثیر لري او تاجکستان غواړي چې د دغو ډلګیو آینده په افغانستان کې روښانه وساتي.
نو همدا ده چې ښایي پلان دونه منسجم نه وي بلکې جلا جلا هر هیواد ځان ته پریکړه کوي چې د طالبانو سره څه وکړي. یو لنډه پوښتنه کوم، هیله کوم لنډ ځواب راته راکړي. طالبان اوس هم د ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې دي، په دغسې یو حالت کې یو غړی هیواد څنګه داسې اقدام کوي چې ښایي د امنیت شورا د پریکړه لیک سره په ټکر کې وي؟
زه خپله هم زمانه هم لاره په دې مورد کې ورکه ده. دې خطر چې د طالبانو په قبال کې په ټوله نړۍ کې یو رقم ګډوډي روانه ده. حتی تاسو که په اروپا کې موږ ځینې اروپایي هیوادونه ښه روابط لري، ځینې نه لري، ځینې بیخي هیڅ روابط نه لري. همدا رقم په منځنۍ آسیا کې مثلا تاجکستان یا نور امدار کم پټور نړۍ کې وګوري. دا سوال دی چې ما په نظر د څه خاص مشخص جواب زه اوس نه لرم چې تاسو در کوم دی خطر ما ته هم دغه وضعیت ډیر ګډوډ کوي او تا خپل دغه ملل متحد هم نشي کولای چې مشخص دریز ولري. تاسو دغه د امنیت شورا جلسات ګوري یا نو جلسات دوی زیاتره دغه د خزو په مورد باندې فشار راوړي اما نور دغه چې یو مطرح یو سیاسي طرحه ولري یا پلان ولري موږ تر اوسه پر دغه شی نه دی.
مېرمن وزیر ډېر ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، خوشاله اوسئ. دوستانو د دې پروګرام په لړ کې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لمړنۍ بریا په اړه هم غږیږو، خو اوس یو لنډه دمه اخلو. بیا هم خره اغلاس رازو نړیوالو مسایلو ته ټاکل شوی نن د سه شنبه په ورځ د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د زوی هانټر بایدن محاکمه پیل شي. هانټر بایدن په 2013 کال کې د وسلو د اخیستو په تړاو د جنایت له دریو تورونو سره مخ ده. د هانټر بایدن محاکمه په داسې حال کې پیلېږي چې 13 پنځشنبه ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو ګوند نوماند او پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2014 کال د ټاکنو د پایلو د اغیزمن کولو د ناقانونه هڅې له امله په څلور دوشو جنایي تورونو مجرم مبلل شو. په دې اړه تازه جزئیات خپل همکار سمیع الله جلالزی نخلم چې د همداوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، د ولسمشر زوی هانټر بایدن دقیقا په کومو جرمونو تورن دی او ولې تر ټاکنو مخکې د قضایي دوسیو سپړنو زور اخیسته؟
شکیب، د ولسمشر بایدن زوی هانټر بایدن په دې تورن دی چې په 2013 کال کې د وسلو یو پلورونکي ته چې د فدرال حکومت جواز هم لري درواغ ویل دي. د ادعا کړی و چې د نشي مواد نه کاروي خو د یو لس ورځو لپاره وسله کارولې و. د هانټر بایدن محاکمه نن د امریکا د دلاویر ایالت په ویلمنگټن کې پیلېږي او د دې محاکمې لپاره دوله د منصفه هیئت دوله زغړی هم ټاکل شوې دي. که څه هم تر دې مخکې هانټر بایدن د څارنوالانو سره هوکړه کړې و چې د 2023 کال تر ټاکنو مخکې به دا محاکمه نه جوړیږي، اما د دوسیې څارنوال قاضي په وخني سره قاضي د دې مسالې په څیړلو سره پریکړه وکړه چې په دې اړه اقدام وکړي. هانټر بایدن که څه هم په هغه وخت کې مجرم نو ګڼل شوی او ودای کړی و چې د امریکا د عدلی وزارت د بی ځای په نخښه کړی دی. هانټر بایدن د دې قضیې سربیره یو بل قضیه هم لري چې د په سپتمبر میاشت کې په کالیفورنیا ایالت کې محاکمه کیږي او تور دا دی چې د 1.4 میلیون ډالر مالیه نه ده ورکړې. هانټر بایدن په داسې حال کې محاکمه کیږي چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم تیرونی د 2014 کال د انتخاباتو تو پټراو په 15 د شمواردو باندې مجرم وګڼل شو. ترامپ د امریکا یوازینی ولسمشر دی چې د امریکا په 250 کلن تاریخ کې په یو شمیر موارد باندې مجرم ګڼل کیږي. د چارو یو شمیر شنونکي وایي چې دغه ډول محاکمې د امریکا په انتخاباتو تاثیر کولی شي، په ځینو مواردو کې زیات او په ځینو کې کم. دغه محاکمې په داسې حال کې پیلېږي چې د امریکا د صنایع شمیر غړي بیا د امریکا د سترې محکمې د اخلاقي معیارونو یا رفتار په اړه اندېښنه لري او په دې اړه بحثونه پیل کړي دي. د امریکا د سترې محکمې د اخلاقي معیارونو په اړه نوی اندېښنه
is that the supreme court مشکل سره چې مونږ مخکې د دې چې ستره محکمه پریکړه کړي دا سرافتار وکړي چې ښکارا کړي قضایا قوه تر قانون اوچته ده is above the law
د ستره محکمه قاضي ساموئل الیټو د سناد دیموکراتانو هغه غوښتنی رد کړی چې لنوموري غوښتي د امریکا په کانګرس کې د 2020 کال د جنوري د شپږمې د پیخي د دوو قضیو د قضاوت څخه لاس واخلي. دیموکراتانو ورسلغه اندېښنه وکړه چې نیویارک ټایمز راپور ورکړ د پاتون کونکو مرتبط بیرغونه د الیټو په جایداد کې لیدل شوې دي. الیټو په ولیک کې ځواب ورکړی او ویل دي چې دا د میرمنې پریکړه وه او هغه د بیان د ازادۍ حق لري.
موږ اوس له ورځو څخه ډېر لرو یو کوم چې ویل به مو میرمنې د خاوند له هوکړې پرته څه نشي کولای. هغه د امریکا یو تباه ده.
تیر کال د سنا دیموکراتانو وروسته لغه د رفتار یا چلند په برخه کې د اصلاحاتو دروستو هڅه وکړه چې د محافظه کار قاضي کلارنس توماس میرمن د 2020 کال د ټاکنو د نتایجو د بدلیدو په هڅو کې صحیح و.
په سره محکمه کې د رفتار او افشا په اړه د مشکل مخه د ورځې د پای ته رسیدو مخکې د وکس لخوا چې د محکمې مشر رابرټس دی نیول کېدای شي. د رابرټس محکمه چې دا به په تاریخ کې پاتې شي واک او فرصت لري چې اقدام وکړي او همدا اوس دا کار وکړي. د دې پر ځای چې دا مشکل پاتې شي او حتی د یو شمېر قاضیانو په رفتار سره نور هم خراب شي.
د قضایي رفتار کارپوهانو قانون جوړونکو ته ویلي چې په قضایي برخه کې د منافع او تضاد یو ایدئولوژیک مشکل دی.
دا مفکوره چې دا ضروري اصلاحات سیاسي هغه شخصتون کې دي په برابره توګه بې معنا دي. په داسې حال کې چې موږ د قاضي توماس د رفتار مشکلات نشو لري کولای، دا حقیقت چې په خوانیو قاضیانو گینزبرګ، بریر او نورو هغه موارد یا قضیې اوریدلې چې له هماغه ځایه احتمالا جوړل شوي دي.
دوربن او نور دیموکرات سناتوران د ایبی لسیز راهیسی د ستری محکمه د قاضیانو لپاره د رفتار د داسې یو کود درامنځته کېدو غوښتنه کوي چې د اجرا وړ وي. د کاترین جپسن راپور، سمی الله جلالزای، د امریکا غږ.
په نورو لنډو خبرونو کې فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي چې د دوشنبه په شپه په مرکزی غزه کې د اسرائیل په هوایي بمباریو کې یو لستانه وژل شوی دی. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ درې غړي او ته پولیس هم شامل دي. د اسوسییټډ د خبري اژانس خبريال مړي شمارلې او جزئیات د الاقصی روغتون چارواکو تایید کړي دي. اسرائیل وایي هڅه کوي چې په بریدونو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. دوی حماس ته د پریګوتنی سچ په وینا یې د ملکیانو نه د ډال په توګه ګټه اخلي. غزه کې د روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل په ځمکنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې تر اوسه څه باندې 14,000 فلسطینیان وژل شوی دي. د بلې خوا په لبنان کې د حزب الله ډلې د اسرائیل په خاوري راکټونو توغولي چې په ترڅ کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. په هند کې د ټولټاکنو د رایو د شمیرولو بهیر نن سه شنبه هم دوام درلود او سیمه ایزو رسنیو د اوسنی لمړي وزیر نریندرا مودي د ګوند بی جی پی او د اړوندو سیاسي ملګرو د بریا خبر ورکړه ده. د خبرونو لمخې د بی جی پی ګوند د پارلمان ډیره څوکۍ ګټلې دي. د هند ټلویزیون اعلان کړی چې مودي ډیره رای ګټلې دي. د رسمي شمیرولو لمخې په هند کې 920 میلیونه خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر او د رای فیصدي شپږ شپته خوله شوې ده. د پاتری پښمیرولو کار روان دی او په بشپړېدو سره به د ټولټاکنو رسمي پایلې اعلان شي. د تحریک انصاف ګوند او د عمران خان وکیل وایي چې د پاکستان خوانې لمړی وزیر د دولتي رازونو د افشا کولو په قضیه کې د محکمې لخوا برائت ترلاسه کړه ده. د دې سره سره خوانې صدر اعظم عمران خان به بیا هم د نورو قضیو له کبله په زندان کې پاتې وي. خان په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر د لیک د افشا کولو له کبله چې اسلام آباد ته استول او په لاس کال زندان محکوم شوی و. خان د اگست د میاشتې نه راپدې خو زندانی ده. د په محکمه کې په دې تړاو خپل محکومیت ننګولای ده. د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر او د خان ګوندی ملګری شاه محمود قریشی ته هم برائت ورکړل شوې ده. امریکا ته نږدې د مکسیکو خلکو د خپل هیواد په تاریخ کې د لمړي ځل لپاره یو خزه چې يهودي ریښې لري د ولسمشر په توګه وټاکله. کارپوهان وایي چې کلاډینا شبناوم به د امریکا ائتلافي هیواد مکسیکو د مشر جوړېدو سره د یو لړ لوی ننګونو سره به مخ شي. د امریکا غاک خبریاله سیلیا مینوندوزا له پلازمینې مکسیکو خارس ښه ریپورت لري.
یوش پیت کلنا کلاډیا شیمبام لومړی خزا او لومړی یهودی دا چې پټاکنو کې د لوی بریا رستا د مکسیکو ولسمشر وټاکلې شو. مکسیکو یو داسې هیواد دی چې ولس زیاتره د روم کیتولیکی کلیسا پیروي کوي او د 200 کالو نه د زیاتې مودې راسي نارینه په سیاست کې زیات رول لري. د چپ افکارو دغه منتخب ولسمشر د ټاکنو د لومړو پایلو د اعلان وروسته د مکسیکو خزو ته په خطاب کې مننه وکړه چې 50% رای ګټلې دي.
نو یګو سولا
زدل ته یوازې نه امراغله مونږ ټول رسیدلې زموږ خزینه تلانو چې مونږ ته د خپل مشرانو زموږ مندو زموږ لونو او زموږ مسیانو ترڅنګ خپل هیواد راکړې دي.
د میرمن کلاډیا نزدې سیال سوچل گلاویز وو. نوموړي د دریو مخالف ګوندونو د ائتلاف استازیتوب کوو خو په لومړنو پایلو کې په 38.1% رای ترلاسه کړې. گلاویز د دوشنبه په سهار د شیمبام بریا ومنله.
ما د ډاکټر کلاډیا شینبام سره اړیکه ونیوله او د ټاکنو پایلې مې ومنلې. ما ورته وویل چې ما مکسیکو کې ډیر درد او تاوتریخوالی لیدلی دی او هغې ته مې وویل چې زه هیله لرم چې هغه به زموږ د خلکو جدي ستونزې حل کړي.
د آبریس فلوریس په څیر رای ورکوونکي د تاریخي ټاکنو یادونه کوي.
زما په اند دا تر ټولو ښه وخت دی چې ښځه ولسمشر شي. دا په دې معنی نه ده چې هغه څوک چې ټاکل کیږي د ننګونې لپاره چمتو وي، خو زه فکر کوم چې دا د هیواد لپاره ښه وخت دی چې یوه ښځه ولسمشر ولري.
بلخوا د امنیتي چارو شنونکې آنا ماریا وای شیمبام به له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي.
د فنتنیل قاچاق په متحده ایالاتونو کې د هغې اغیزې په ګډون ډېرې پاتې مسلې شته. د سوداګرۍ ځینې مسلې او ستونزې هم دي چې په ټي ایم ای سي پلي کولو سره تړاو لري. د ټي ایم ای سي بیا ځلې هغه مذاکره دي چې په 2016 کې پیلېږي. د کروالۍ ستونزه چې په متحده ایالاتونو کې یوه سیاسي مسله ده او حتی کولی شي دا مشخص کړي چې څوک به د متحده ایالاتونو راتلونکي ولسمشر وي.
د ټاکنو چارواکي وایي چې د منتخبي ولسمشري واکمن ګوند اوس په کانګرس کې هم اکثریت لري. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
بله، افغانستان په نړیوالو لوبو کې یوګانډا ته لوی ماتې ورکړه او په دې توګه خپل لمړنۍ بریا ولمنځله. په دې لوبه کې یوازې فاروقي 15 لوبغاړي وسوځول. په دې اکلا د موتی الله عابد سره خبرې کوم چې همدا اوس د سیمینا پروګرام سره ملګری شوی دی. عابد صاحب سلامونه، جوړ په خیر، خوږه بریا وه. لوبغاړي څنګه وتوانېدل چې په ډېرې اسانۍ یوګانډا له مخې لري کړي؟
د افغانستان ټیم او د یوګانډا ټیم ډېر هغه سوي فرق لري. افغانستان تجربه لري، افغانستان تاریخ لري. یوګانډا اول ځل دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې لوبي کې خپل خواري وکړه. په څنګه چې تمه و چې افغانستان به یوګانډا ته ماته ورکړي او ماته به دومره غټه څنګه تاسو خپل وکتل. افغانستان یو څلو دریاتیا منډې وکړې. دا غو تعقیب کې ټول د یوګانډا ټیم په 85 منډو باندې اوس باندې د یو څلو درويش یو څلو 15 منډو دغه بریا او هغه هم د کرکټ په نړیوال جام کې هغه په اول لوبه کې افغانستان د کرکټ لپاره یو خپل دی. ځکه چې افغانستان نړیوال جام سره غلې دی په یو سخت ګروپ کې دی، د انډیز سره، د نیوزیلند سره دی. نو کوشش به دا وي چې د یوګانډا او د پاپوا نیوګینیا پر غټ ټوپی سره لوبه وګټي چې دا د منډو افسټ کول لري. که چېرته مخکې باران کیږي یا لوبه کې کوم مشکلات راځي، افغانستان ته به بیا دغه خپل ګروپ کې سی ګروپ کې مخکې تا غاسانه او څنګه تاسو ویل چې فاروق پټن زمي کټه وخت همدا شانتي رحمان الله ګوربز او ابراهيم زادران هم پندوسي ځو کړه دغه ډول لوبغاړو خپل لوکو خورست نور لوبغاړو ورته دامه ونه کړ شو کینه هدف کې دی چې د 2500 پور رسیدلې وي نو موږ هم د کرکټ لوبغاړو سره او بشیر سره د ابن رودل سره موږ هم کا عام سره خبرې کړې دي هغه له ګورو ځو وته
ټول هوادوال ته دغه ټورنمنټ او د ورلد کپ دی اول بریا مبارکي و رښتیا هم په ټورنمنټ کې د اول میچ ګټل ډیر مهم او ډیر ضروری نو الحمدلله موږ میچ په خمر جن سره وګټه نو دغه میچ نه موږ ته نورم کانفیډنس راکړي او خپل کوشش وکړو چې پاینده کې د کوم میچونه نور اپوزیشن ټیمونو سره دی خپل کوشش کوو چې خه کرکټ وکړو او خریزل لاس راوړو
واقعا چې ډیر خوندور لوبه وشوه څه چې موږ وختل هغه سه یو خوندور سٹارټ موږ ته پلاس راغی موږ د ټول هدف هم دا و نو موږ به کوشش کوو چې دغه میچ څخه ډیر مثبت شان لاسته راوړو او راوړیم دي کوشش به کوو چې دغه مومنټم روان نور کوم میچونه چي دي همغه کې هم د سی وساتو روان میچو ته هم سوچ وکړو هر یو میچ ته پوره چمتواله ونیسو نو ماشاءالله ډیره خلو به شو د موږ ټول لوبغاړو د هڅه د چې کوشش به کوو چې په داخلي میدان کې اصل فیصد خواري او بس مهنت وکړو د افغانستان لپاره
زه فکر کوم دا ښکارا ده چې ټول غواړي ښه پیل وکړي او څوک چې غواړي لچای وګټي او خپل ټورنمنټ دا شان پیل کړي باید همدا کار وکړي زه فکر کوم چې زمونږ د پیل ملګرتیا واقعا ښه وه او فوق العاده وضعیت رامنځته کړ فکر کوم موږ هغه سیمنډې جوړې نه کړې څومره چې مونږ کولای شوې او دا هغه څه دي چې د پرمختګ لپاره مونږ ورته اړتیا لرو نو په زړه پورې خبره دا ده چې لا هم داسې څه شته چې مونږ یې تر دې ښه کولای شو
Right, I think, yes, a lot of people...
دا افغانستان کرکټ ټیم په همدې ګیانا خر کې د جمعې پر ورځ باندې د نیوزیلند سره لوب لري موږ به تاسو ته د نیوزیلند لوب هم همدا حال دې نه وړاندې
ډیر زیاته مننه بد صاحب خوشاله اوسئ او اوس هم په خوست کې د بسونو د خدماتو په اړه راپور لرو چې په ګاډي سره ګورو
د پکتیا ځای اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د لارو خراب وضعیت، ترانسپورټي خدماتو کې مشکلات او لوړو د کرایې لګښتونو لستونو سره مخ کړي. دغه وګړي له ولایتي ادارې غواړي چې د ملي بس دولتي شرکت خدمات لا پراخ او په دې برخه کې د مسافرو ستونزې ژر تر ژره هوارې کړي.
او لسوالیو ته تر اوسه پورې ملي بس نشته. خلک شخصي پیسو بس او په شخصي موټرو کې ځي او کریا زیاته پرې کوي. نور د طالبانو نه دغه د مونږ مننه کوو چې د کابل اړې سي خکړې او راوي بساله مونږ د غوړو چې دا وغته ولسوالۍ او تا ربل بسې ویر کی او دا سروغه اړې بنظم برابرۍ کې لکه د کابل په سطح کې برابرۍ کړې دي
او اسپارلې ډېر خو کا دا چې په دې مونږ بس کې لاړ شي او ارزانه کړی دا هیڅوک د شنو اړې چې په قیامت باندې لاړ شي نور په مونږ بس کې کړیا ارزانه دا سبا یا بل ورځ به زازویم شروع شي
د پکتیا ولایت ټولنیز فعالان هم په دې نظر دي چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم د دې جوګنه دي چې ټیکسي موټرانو ته د تګ راتګ لپاره دومره زیات کرایه ورکړي
زموږ د خلکو اقتصادي وضعیت هغه شان نه دی چې ورته اړتیا ده چون زماله موجوده اداراتو څخه د غوښتنه ده چې دوی د ملي بس خدمات پراخه کړي ترڅو وکولای شي د مرکز ګردیز او د ولسوالیو ترمنځ همدارنګه د پکتیا ولایت او د نورو ولایتونو ترمنځ چې کومه نخلوونکې لار ده دا د مسافر وړونکو لپاره ارزانه او اسانه تمام شي
بل خو د پکتیا د ملي بس ادارې چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای غني دغه چارواکي ولسوالیو ته د ملي بس خدماتو د غځولو ډاډ ورکوي
موږ ان شاء الله کوشش کوو چې په د ګردیز اړوند ټولې ولسوالۍ د مرکز ګردیز سره ونښلو چې تر ډیره پورې اوس خدمات ورته شوی دی فعالیت کې روان دی یوه د شورنه ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ته خو مخکې ځینې نورې ولسوالۍ شته دي لکه احمد آباد او ځینې نورې دي چې په دغو مسیر باندې په حدود 15 ولسوالۍ کې د ملي بس خدمتونه شته ورته هم روزه
په تیر جمهوری دولت کې د بیلابیلو هیوادونو له لورې د افغانستان سره د ملي بسونو مرستې سوي دي چې اوس هم په سلګونو ملي بسونه خراب او ولاړ دي د پکتیا تر څنګ د نورو ولایتونو وګړي هم غوښتنه کوي چې د اقتصادي ستونزو د حل په موخه باید د ملي بسونه بیا فعال شي شمس آرین امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
درنو دوستانو له مالتیا څخه مننه. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له اوس نه نیم ساعت وروسته په رادیو کې یو بحث لرو. بحث د قزاقستان د تازه پریکړې چې طالبان د ترهګرو ډلو لست خاص کړی دي په همدې اړه ده. نو دلته مو هم مالتیا وکړئ. اوس مو پخته سپارم. دوخته پامان.